آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو. رادیو آشنا.
صدای
ډیر محترم اوریدونکو السلام علیکم. دا د امریکا غږ واشنگتن دی. نن د 1399 هجری شمسی کال د 14 او د مې د میاشتې 8 نیټه ده. د امریکا غږ آشنا رادیو دوهمه نیم ساعته سهرنۍ پښتو خپرونه شروع کوو. د خپرونې په شروع کې د مهم خبرونو غټ ټکي واورئ.
په افغانستان کې د ناټو دوه عسکر وژل شوي دي. شمالی کوریا وایي چې تر څو چې بل اټومي وسله لرونکي هیواد ورباندې تیری ونه کړي اټومي وسله نه استعمالوي. او په قاهره کې 8 پولیسان وژل شوي دي.
تاسو باید خبرونه وروسته په دې خبرونه کې د افغانستان او د نړۍ په باب زموږ د خبريالانو ریپورتونه واورئ. او د وی اوږدې مودې ځنډ نه وروسته روسیې یو ځل بیا په افغانستان کې د خپل ډیپلوماتیکي او سیاسي نفوذ د برقرارولو تکل کړی دی. پښتنه دا ده چې آیا روسیا دغه کار د متحده ایالاتو سره تفاهم له مخې کوي او که نه د ایران او د چین په همکارۍ باندې د خپلو ګټو د خوندي ساتلو لپاره نیت کړی دی. تاسې د خپرونې په سر کې لومړی خبرونه واورئ.
السلام علیکم. ناټو وایي چې په افغانستان کې دوه عسکر وژل شوي دي. د ناټو چارواکو ویلي دي چې د افغانستان په جنوب کې په یو نظامي مرکز کې دوه وسلوالو چې د افغان ځواکونو یونیفورمونه یې اغوستي وو ډزې کړې دي او د ناټو دوه عسکر یې وژلي دي. هغه خبر پاڼه چې د قاطع ملاتړ ماموریت خپره کړی دی پکې راغلی دي چې د ناټو ځواکونو په ځوابي ډزو کې دغه دوه وسلوال وژلي دي. په خبر پاڼه کې دا هم راغلی دي چې د پیښې په اړه افغان او د ناټو چارواکو خپلې پلټنې پیل کړې دي. که څه هم په خبر پاڼه کې نور تفصیل نه دی ورکول شوی او د وژل شوو عسکرو د تابعیت په اړه هم څه نه دی ویل شوي. خو د رومانی د دفاع وزیر اسوشیټیډ پریس ته ویلي دي چې پرون سهار یې قندهار ته نږدې دوه عسکر هغه مهال ووژل شوله چې افغان ځواکونه یې روزل. د رومانی د دفاع وزیر دا خبره هم کړې ده چې په پیښه کې یو عسکر زخمي شوی هم دی چې اوس یې وضعیت ښه دی او د درملنې لپاره جرمنی ته سوال شوی دی. رومانیا په افغانستان کې د ناټو د ماموریت په چوکاټ کې 641 عسکر لري. د مصر څخه ریپورټونه وایي چې د قاهرې په جنوب کې 8 پولیسان وژل شوي دي. د پیښې په اړه نور تفصیلات نه دي ورکول شوي. په سعودي عربستان کې خالد الفلاح د انرژي د وزیر په توګه ټاکل شوی دی. هغه به د علي النعیمي ځای ونیسي چې د 1995 کال راهیسې د انرژي د وزیر په توګه کار کوي. خالد الفلاح به د سعودي د تیلو د دولتي شرکت سعودي ارامکو رئیس هم وي. که څه هم د سعودي عربستان چارواکو ویلي دي چې دغه تغیر د اقتصادي اصلاحاتو په لړ کې راوسی دی. خو د رایټرز خبري اجانس په خپل ریپورټ کې ویلي دي چې داسې نه معلومیږي چې په دغه تغیر سره دي د سعودي د تیلو په پالیسي کې کوم تغیر راسي. دغه اجانس وایي چې علت یې دا دی چې د تیلو ستراتیژي تر ډیره د ولایت مرستیال شاهزاده محمد بن سلمان لخوا جوړیږي. د سوریې د حلب په ښار کې اوربند د 2 ساعتونو لپاره غتول شوی دی. د اوربند غځېدو سره به اوس دغه ښار اوسیدونکي یو څه غوساسي. نور تفصیل د عاشق الله رحیمزوی په ریپورټ کې.
د اوربند د ټینګېدو سره چې په ځایي وخت د جمعې د شپې په 12 بجو پیل شو یو شمېر بېځایه شوې کورنۍ بیرته خپل کورونو ته ستنې شوې دي. مکتبونه پرانسل شوي او دوکاندارانو خپل دوکانونه خلاص کړي دي. د سوریې د حلب په ښار کې په ورځو ورځو جګړې روانې وي. د سوریې د بشري حقونو ګروپ چې مرکز یې په لندن کې دی ویلي دي چې په دغو جګړو کې نږدې 300 ملکیان ووژل شول چې 50 یې ماشومان وه. امریکا د اوربند د ټینګېدو هرکلی کړی دی خو ویلي دي چې هڅه کوي اوربند وغځول شي او په نورو سیمو کې هم ټینګ شي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان جان کیربي ویلي دي امریکا غواړي داسې یو حالت راشي چې د ساتونو اوربند نه بلکې د اوږدې مودې لپاره وي او د سوریې په ټولو ځایونو کې یې ټول مراد کړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان دا خبرې د روسیې د دفاع وزارت د بیان وروسته کړې دي. د روسیې د دفاع وزارت په خپل بیان کې دا تایید کړی چې اوربان غزول شوې دی. امریکا او روسیا د هغه کاري ډلې مشري کوي چې په سوریه کې د جګړې د ختمولو لپاره جوړه شوې ده. روسیا د اسد پر رژیم او امریکا بیا د دې رژیم په مخالفینو نفوذ لري. عاشق الله رحیمزوی، امریکا غاک، واشنگتن.
او دا هم پات خبرونه. د شمالي کوریا مشر وای چې هیواد به تر هغه پورې اټومي وسلې استعمال نه کړي چې کوم بل اټومي وسله لرونکي هیواد اوربان دي تیرې ونه کړي. د شمالي کوریا دولتي رسنوی نن ریپورت ورکړی دی چې کیم جونګ اون دا خبره هم کړې ده چې د لیوال دی چې د نورو هیوادونو سره چې د شمالي کوریا سره دښمنۍ لري خپل اړیکې شي کړي. کیم جونګ اون دا خبره د شمالي کوریا د واکمن ګوند د کارګرانو د ګوند په کنګره کې کړې ده. دا لومړی ځل دی چې د شپږ دېرش کلونو راهیسې په شمالي کوریا کې د حاکم ګوند کنګره راغوښتل کیږي. داسې ویل کیږي چې د کنګرې په راغوښتلو سره د شمالي کوریا مشر هڅه کوي چې خپل قدرت لا ټینګ کړي. په کاناډا کې چارواکي هیله کوي چې د البرتا د ایالت په شمال کې د کار د کمپونو څخه ټول موجود خلک راوباسي. د کاناډا د البرتا په ایالت کې د څو ورځو راهیسې کیږي چې لوی اور لګیدل دی او چارواکي ویل لري چې دغه اور به لا پراخه سي او د تیلو د رایستلو ساحو ته به ورسیږي. چاد موریسن د البرتا د ایالت یو چارواکی دی. دی وایي چې په دغه ایالت کې اور یو نیم لکه هکتار ځمکه نیولې ده او امکان شته چې د څو په څو ساعتونو کې دغه اور د 200 نه تر 300 زرو هکتار ځمکه ونیسي. هغه ولیدي چې اور د خپرېدو علت دا دی چې د حرارت درجه لوړه ده، شدید باد او رطوبت نسته. په تیرو څو ورځو کې د کار د کمپونو نه 12,000 کسان د هوا له لارې او 1,000 نور د ځمکې له لارې د سیمې نه ایستل شوي دي. چارواکو ویلي دي چې دوی هیله کوي چې د ساحې نه په راتلونکو څو ساعتونو کې ټول موجود کسان وباسي. او د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما په واشنگتن ډي سي کې د هاوارد په پانتون کې چې زیاتره محصلین یې تورپوسي دي، د محصلینو د فراغت په مراسمو کې وینا کړې ده. په خپل وینا کې اوباما ویلي دي چې په تیرو دریو لسیزو کې په امریکا کې د نژاد په اساس په مناسباتو کې تغییر راغلی دی، خو هغه دا خبر هم کړی دی چې په دې برخه کې نور کار ته ضرورت شته. اوباما دا هم ویلي دي چې په امریکا کې اوس هم نژادي تبعیض او نابرابري شته. هغه د بیکارۍ په کچه کې د تورپوسو او سپین پوستو ترمنځ توپیر، د موس په برخه کې او په جنایي عدلي سیستم کې د توپیرونو خبره کړې ده. دا او د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ آشنا رادیو نه واوریدل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
ایوی مصری محکمه شپږ کسان په مرګ محکوم کړل او د بخوانی معذور شوی جمهور رئیس محمد مرسی محکمه ځنډولې ده. اروپایي اتحاد غوښتنه کړې ده چې ترکیه باید د ټیریزم ضد نوي امنیتي قانون کې اصلاحات راولي. او له اوږدې مودې چوپتیا نه وروسته روسیې په افغانستان کې د خپل سیاسي او ډیپلوماتیکي نفوذ راژوندي کولو تکل کړی دی. په دې اړه به مرکه واورئ. خو راځو خپرونې لومړی مطلب ته. د مصر یو محکمه شپږ کسان په اعدام محکوم کړل، خو د پخواني معذور شوی جمهور رئیس محمد مرسی محاکمه ځنډولې ده. د امریکا خبریال ایډوارډ ایرانیان په دې باره کې له قاهرې نه دا رپورت را لېږلې ده.
د مصر یوې محکمې د قدرت نه دسته شوی پخواني جمهور رئیس محمد مرسی او د لس دولس و نورو تورونو کسانو په محاکمه کې شپږ تنه په مرګ محکوم کړل. د جمهور رئیس مرسی محاکمه وځنډېدله او په دغو کسانو باندې دا تور لګېدلی و چې قطر ته سري معلومات نه ورکړي.
قررت المحكمه احاله اوراق الدعوه الى فضيله مفتي جمهوريه مصر العربيه لاستطلاع الراي الشرعي بشان كل من المتهمين.
د مصر محکمه د یو لسو تورونو کسان نشپک تنه په مرگ محکوم کړل او د دغه ساسات تطبیقول دی ته ماتل دی چې د هیواد لوړ رتبه مذهبي چارواکي ورباندې لسره کره کتنه وکړي. د قاضیانو درې کسیزې ډلې د پخواني جمهور رئیس مرسی محاکمه د جون د میاشتې تر 13 نیټې پورې وځنډوله. دا یوه د څو محاکمو نه ده چې د قدرت نه ایسته شوی پخواني جمهور رئیس ورسره مخامخ دی. هغه ویډیو چې د محاکمې د جریان په باره کې اخیستل شوې ده مرسی ښیي چې د تورن په ښیښهیي قفس کې اچول شوی دی، خاندي او خپل لاسونه خوروي. داسې ښکاري چې د بری علامه وي. په دغه تور کې یو شمېر شامل کسان هم لیدل کېدل چې خندا او زمزمه کوله، مګر ممکن نه و چې د دوی د الفاظو ترمنځ فرق وکړی شي. لشپګونه درې کسان چې د مرګ سزا ور باندې خجاول شوې ده په وس وخت کې له هیواد نه بهر دي او په غایب کې محاکمه شو. د هغه کسانو چې په غایب کې محاکمه شو د هغه سزا په اوتومات توګه افسخ شول او کله چې دوی مصر ته راستانه شي نو په هغه وخت کې باید له سره محاکمه شي. یو له هغه کسان چې په غایب کې په اعدام محکوم شوی دی یو د الجزیرې د تلویزیونی شبکې د خبری څانګې پخوانی مشر ابراهیم هلال دی چې عربي مطبوعاتو ته وویل د فکر کوو چې دغه تورونه بې اساسه دي او دی د محکمې د حکم په باره کې اندېښنه نه کوي.
انا كصحفي هو وسام شرف لي ان احاكم على جريمه نشر، وسام شرف لي على ان احاكم وان اتعرض لهذه الملاحقه او هذه المتابعه.
ده وای دغه پریکړه د ویاړي و نخده او شکل لري چې د مصر نه بهر به هیڅ قانوني مرجع دغه پریکړې احترام وکړي او ده به مصری چارواکو ته وسپاري. هلال خپل خبرې ته دوام ورکوي او وایي هغه تورونه چې قطر ته د حساسو معلوماتو د ورکولو په ارتباط لګول شوي دي هیڅ قانې کوونکي نه دي، ځکه چې د ولسو پانو د معلوماتو د ورکول نه یوازې یو حساسه وه او هغه دا ده چې په غزه کې د حماس د ډلې سره د مصر د روابطو د ښه کېدو پورې اړه لرله. پخوانی مسؤول مدیر او خبرونکی هشام قاسم امریکا غږ ته وویل ادا په دغه پریکړه حیران شو. اکثره هغه کسان چې د اعدام سزا ور باندې خجول شوی د غیر مهم شخصیتونه وو، په داسې حال کې چې داسې ښکاري د مرسی په شان وتلي تورن کسان لږ تر لږه په وس وخت کې له سختې سزا ورکولو نه ژغورل شوي دي. د اخوان المسلمین د بهرنۍ او روابطو د دفتر مشل د الجزیری تلویزیونی شبکې ته ویلي د فکر کوي د مرسی او د هغه سر د ملګرو تورونو کسانو د شنبې د ورځې محاکمه په خاصه توګه په سیاسي ملحوظ ولاړه وه او د ادا کوي چې د مصر قضایي سیستم د جمهور رئیس عبدالفتح السیسی تر تاثیر لاندې دی. د خپل خبر ته دوام ورکوي او وای السیسی د قطر د پخوانی امیر حمد بن خلیفہ التهانی سره څو ځلې لیدنه کړې او هغه په غوږ کې انیول دي، ځکه نو دغه تورونه چې وای قطر ته حساس معلومات ورکړل شوی دي بیا اساسه او بې معنا دي. د قطر د استخباراتو یو چارواکی چې په دې ارتباط په غیب کې محاکمه شوی دی محکمې هغه په نوم یاد نه کړ. کله چې مرسی د جون په اتلسمه نیټه محکمې ته بیا حاضر شي نو دا څرګنده نه ده چې محکمه به څه فتوا او حکم کوي، لیکن هر فکر چې کوي نو د هغې په باره کې استناب طلبه کېدای شي او نهایي نه ده.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
دا امریکا غږ واشنگتن ده. د مخوستن 9 بجې او 43 دقیقې دي. دا هم د دې خبرونې بل موضوع. اروپایي اتحاد پروند شنبې پورز د ترکیې د جمهور رئیس رجب طیب اردوان نو غوښتل چې د تروریزم ضد نوی قانون اصلاح کړي، مګر جمهور رئیس رجب طیب اردوان وایي چې ترکیه د اسلامي دولت یا داعش او د کوریا غیانو د ګواښ سره مخامخ شوې ده او د اروپایي اتحاد غوښتنه نشي منلې. نور تفصیل استانبول نه د امریکا غږ د خبريال دوریان جونز پر ریپورت کې واوري.
جمهور رئیس اردوان چې په استانبول کې خپل پلویانو ته وینا کوله د اروپایي ټولنې غوښتنه یې په کلکو ټکو رد کړله. ښاغلی اردوان وویل چې ترکیه نه یوازې د داعش بلکې د کوردانو د تروریستي پیښو سره لاس او ګریوان ده. هغه زیاته کړه چې د تروریزم ضد د قانون بدلول هیڅ امکان نه لري. ترکیه د اروپایي ټولنې سره د سوریې د مهاجرینو پر سر معامله کړې. د دې معاملې لمخې ترکیه په خپل خاوره کې مهاجرینو ته پناه ورکوي او په بدل کې اروپایي ټولنه د ترکیه سره مالی مرستې کوي او هم به ترکان اجازه ولري چې د ویزو اخیستلو نه بغیر اروپایي هیوادونو ته سفر وکړي. خو جمهور رئیس اردوان وایي که د دې معاملې په بدل کې د ترکیه نه د تروریزم ضد قانون د بدلولو غوښتنه وشي موږ دغه شان معامله هیڅ نه غواړو. هغه ویلي که دا شرط و منل شي د ویزو مسله به هم حل شي، خو زه ورته وایم چې تاسو خپل لار نیسئ او موږ به خپل لار نیسو. انتقاد کوونکی وای چې په ترکیه کې د تروریزم ضد قانون د تروریستي جالونه زیات په حقوق کسانو تطبیق کیږي چې په جمهوریت او حکومت انتقاد کوي، خو په خپل جمهوریت اردوان به وای چې په کار ده د قانون نور هم جامع شي. په ترکیه کې هم د وز د پهنتون د سلګون استادانو نه د همدی قانون پر اساس تحقیقات کیږي. هغه په ګډه یو عریضه لاسلیک کړي با او د پوز نه غوښتل و چې د کوردی یغیانو زپل دی بند کی او د سولې خبرې دی پیل شي. د ترکی صدر اعظم احمد داوودغلو چې د اروپای ټولنې سره په دې معاملې کې مهم نقش درلود، د همدې تیرې پنځشنبه پر ورځ د صدر اعظمۍ د مقام نه استعفا وکړه. دا سویل کیږي چې جمهوریت اردوان هغه مجبور کړی و چې خپل دنده پرېږدي. د سیاسي چارو کارپو چنګیز اختر وای سره لدی چې نور صدر اعظم احمد داوودغلو د ترکی د سیاست نوتلی، خو ډیر احتمال شته چې اروپای ټولنه باید جمهوریت اردوان سره لار یوسی. د اروپا مشرانو په ځنګړي ډول د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل په ډیر خوخه وچه د جمهوریت اردوان سره کار وکي، او زه فکر کوم چې هغه به تر دې وروسته هم د هغه سره مستقیما کار وکي. کارپوهان په دې باور دي چې د ترکی او اروپای ټولنې ترمنځ د همکارۍ له برکته د هغو پناه غوښتونکو او مهاجرینو شمیر کم شوی چې د ترکیې نه یونان ته تلل. د معلوماتو له مخې د تړون نه مخکې هر ورځ په اوسط ډول یونان ته شاوخوا زر پناه غوښتونکي اوښتل، خو اوس د تړون نه وروسته دغه شمیر سلو ته راټیټ شوی دی.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
تاسو د خبرونه د امریکا غږ واشنگتن نوري. دا سیخکاری چې د وی اوګدې مودې انزوا او چوپتیا نورستا روسي یو ځل بیا په افغانستان کې د خپل سیاسي او پوځي نفوذ دراژوندي کولو په خاطر اراده کړي. وجه څه ده؟ آیا روسیا دا کار د متحده ایالاتو سره په تفاهم کوي، او که مستقله توګی د چین او ایران په ملګرتیا په افغانستان کې د خپلو ګټو د ساتلو په خاطر میدان ته د وردنګلو پریکړه کړې ده؟ موږ په افغانستان کې د متحده ایالاتو د پوځ د پخواني کلتوري مشاور قمر الدین جبارخیل سره وغږیدو او د هغه نظر مو واخست. جبارخیل صاحب، ستاسو نظر څه دی؟
پاچا صاحب محترم، یو خو د افغانستان په دولتي چوکاټ کې یو څه کاری شته چې د هغوی علاقمندي د روسانو سره د پخوانه ده.
بله،
او کېدای شي چې کوکونه هم کړي وي چې د روسیې توجه افغانستان ته راجلب کړي.
بله،
ولې خپل تیرو ترخو تجربو ته په کتو سره روسانو ونه غوښتل چې بیا په افغانستان کې خپل خپه بند کړي.
بله،
ولې د یوکراین، سوریه او یو شمیر نورو بنګلي کړکیچونو روسیه دې ته وڅوله چې د افغانستان په مسایلو کې یو څه ناڅه خپل ځان بیا دخیل کړي. د امنیت د انتقال د روسیې نه وروسته د امنیتي ستونزو زیاتېدو د افغانستان دولت دې ته اړ کړ چې د روسانو نه مرسته وغواړي. دغه همکاري به د افغانستان دروازې د روسانو پر وړاندې پرانیزي.
بله،
او کېدای شي چې روسان د افغانستان سره د نزدېکت او د دې همکاري څخه د منطقې او حتی په بین المللي سیاسي ډګر کې د یو سیاسي کارت په توګه استفاده وکړي.
بله،
که د دې مسلې بل اړخ ته نظر وکړو، هغه دا ده چې د روسیې او ایران ترمنځ د سوریې د روان کړکېچ په اړه یو همغږي موجوده ده.
بله،
او کېدای شي چې روسان په دې تلاش کې وي چې دغه شان همغږي افغانستان سره هم رامنځته کړي.
پښتانه دا ده چې روسیا دا کار د متحده ایالاتو سره په تفاهم کوي او کنه؟
روسانو حالات ته سړی نظر کوي، زما په فکر باندې په دې مسله کې د امریکا متحده ایالاتو سره شامل نه اوسي،
ځکه
چې دا بلک زما په نظر د حقیقت څخه لري خبرې سړی وایي چې د اختلافاتو باوجود دوی په افغانستان کې سره همغږي دي.
تاسو د چین او د ایران رول څنګه ارزوي کوي؟
ایران خو به هر وخت دې کار ته هرکلی وایي، او د ایران او د روسیې روابط خو په خوانه ډیر حساس دي. اما د چین په اړه به دا خبره مشکله ایت سره پیش بینی پدې کې وکړي چې د چین روابط به د روسانو سره د افغانستان په قضیه کې څه، ځکه چې چین همیشه د افغانستان پر مسله کې خپل ځانګړی دریځ لري.
بله،
څه فکر نه کوم چې د روسانو تر نفوذ لاندې به وسیږي. د طالبانو سره خو به د دوی روابط ډېر سودمن نه دي، دا به خپل دوی ته مشکلات پیدا کړي.
څنګه؟
ځکه طالبان په خپل دریځ باندې د روسانو سره معامله نه کوي، او روسان داسې یو پالیسی نه لري چې هغه یو کولای شي چې طالبانو غوښتنه ټولې په اصطلاح قبول کړي وي مني. روسیا اوس هم خپل ځان د مرکزی آسیا د هیوادونو ارباب بولي.
بله،
او د مرکزی آسیا د هیوادونو د سرحداتو امنیت د دې لپاره د ډېر ارزښت وړ ده چې دغه اسلامي تنظیمونه ونشي کولای مرکزی آسیا کې نفوذ پیدا کی فکر کوي چې چیرته د افغانستان د دولت سره نږدې همکاري ولري او نږدې روابط ولري کیدای شي دوی په اساري سره وکولای شي د مرکزی آسیا د هیوادونو د سرحداتو امنیت په ښه شکل سره تامین کی.
بله که بیر سمنګ په قزغه پښتنه وکړو خپل د شمال د ائتلاف د ریس په دې سبا څنګه ارزه به کوي چې هم د متحده ایالاتو سره نږدې اړیکې لري او هم له روسیې سره غواړي بیا په خاني اړیکې راځوندي کی
د شمال د ائتلاف د کی به یو څکړی وی بلکې د ډاکټر نجیب الله د زمانی د حکومت یو شمیر دولتي مامورین شته چې هغه هم ډیر زیات تمایل لري چې د افغانستان روابط بیرته د روسیې سره حسنه شي او د روسیې سره نزدیک اړیکې ولري. پر دې تر شا نورې مسلې هم وی چې روسیې دې ته هڅولې وی چې د افغانستان سره خپل همکاري او روابط زیات کړي. په مثال په ډول یو موضوع دا چې د داعش نفوس په منطقه کې
بله
دا هم د روسیې لپاره یو خطر ده. همدغه علت و چې د ګنګوسای خپور شي او اوازه خپره شوه چې روسانو د طالبانو سره ځان نږدې کړی ده.
بله
د روسانو روابط په پاکستان تر هم چې ګورو ورځ په ورځ په ښه کېدو دي.
افغانان د روسیې په دوستۍ باندې څومره اعتبار شي کولای په دې حالاتو کې؟
پاچا صاحب محترم د عامو افغانانو نه خو په دې وسایلو کې څوک پوښتنه نه کوي د ولس نه.
بله
دا تصمیمونه عموما دولتونه نیسي. د افغانستان اوسنی دولت د زیاتو امنیتي مشکلاتو سره مخامخ ده او ډېر نازک حالت کې ده. خپل د وویل چې منګه سره هر څوک چې رسول په پروسه کې کومک کوم منګه غي ته هر کلای وایو د روسانو همکاري ته هم ضرورت لري. خو زه فکر کوم چې یو ځل دا سلسله او دا روابط شروع وسو او دا همکاري شروع وسو دا به صرف تر پوزي روزنې پورې محدود نه پاتې کیږي.
بله
دا به پراخ کیږي.
نور به امریکایي وغځي
واځي خبره ده ځکه چې پوزي روزنه چې شروع شو د پوزي روزنې ترڅنګ به بیا پوزي اکمالات هم شروع کیږي. لوجستیکي اکمالات هم شروع کیږي. تابان لکه تیر ځلې چې لز زره ملي کلاشنکوف د افغانستان دولت ته د توفې په شکل ورکړه پاینده کې به کېدل شي د افغانستان دولت د دوی څخه د سلاو خریداري او د خپل امنیتي ځواکونو د پیاوړتیا په خاطر باندې خصوصا د ثقيله سلاو په ارتباط او د دې یو ولادت دار چې افغانان د پخوانه هم د روسانو سره په دې مسایلو کې تاریخ چلري او د روسی ټکنالوژي سره خاص نه لري.
مننه جبار خیل صاحب تاسو نه
تشکر تاسو
غږ مې ورک دې مورې مورې ستړې غږ پچا وکړم غږ مې ورک دې مورې مورې ستړې غږ پچا وکړم اخ په دې نیمګړې شوم نیمګړې غږ پچا خگ میں رکھ دے مورے مورے سڑے غگ پچا
خیر از می پد برو تا وقت ما تشوا ما تشوا
او اوس هم د خبرونو لنډیز. ناتو وایي چې په افغانستان کې دوه عسکر وژل سوي دي. د ناتو چارواکو ویل دي چې د افغانستان په جنوب کې په یو نظامي مرکز کې دوه وسلوالو چې د افغان ځواکونو یونیفورمونه اغوستي وو ډزې کړې دي او د ناتو دوه عسکر یې وژلي دي. هر خبر پاڼه چې د قاتل ملاتړ ماموریت خبره کړې ده پکې راغلی دي چې د ناتو ځواکونو په ځوابي جزو کې دغه دوه وسلوال وژلي دي. په خبر پاڼه کې دا هم راغلی دي چې د پیښې په اړه افغان د ناتو چارواکو خپلې پلټنې پیل کړې دي. د مصر څخه خبرونه وایي چې د قاهرې په جنوب کې وسلوالو اته پولیسان وژلي دي. د رویټرز خبري اجانس د مصر د داخلي وزارت له قوله ویلي دي چې دا کسان په موټر کې سپاره وو چې وسلوالو باندې برید کړی دی. د سوریې د حلب په ښار کې اوربند د دوه اویا ساعتونو لپاره غځول سوی دی. د اوربند د غځېدو سره به اوس دغه ښار اوسیدونکي یو څه هوسا سي. د اوربند د ټینګېدو سره چې په ځایي وخت د جمعې د شپې په 12 بجو پیل سو یو شمیر بې ځای سوي کورنۍ بیرته خپل کورونو ته ستانه سوي دي. د سوریې د حلب په ښار کې په څو ورځو راهیسې جګړې روانې وي. د سوریې د بشري حقونو ګروپ چې مرکز یې په لندن کې دی ویلي دي چې په دغو جګړو کې نږدې 300 ملکیان وژل سوي دي چې 50 ماشومان وو. د شمالي کوریا مشر وایي چې هیواد به تر هغو پورې اټومي وسلې استعمال نه کړي چې کوم بل اټومي وسله لرونکی هیواد ورباندې تیری ونه کړي. د شمالي کوریا دولتي رسنیو نن رپورټ ورکړی دی چې کیم جانګ اون دا خبره هم کړې ده چې لیواله دی چې د نړۍ چې د نورو هیوادونو سره چې د شمالي کوریا سره دښمني لري خپلې اړیکې ښې کړي. په کاناډا کې چارواکي هیل لري چې البرتا د ایالت په شمال کې د کار د کمپونو څخه ټول موجود کسان راوباسي. د کاناډا د البرتا په ایالت کې د څو ورځو راهیسې کېږي چې لوی اور لګېدلې دی او چارواکي ویره لري چې دغه اور به لا پراخه سي او د تیلو د رایستلو ساحو ته به ورسیږي. چاد موریز د البرتا د ایالت یو چارواکی دی. هغه وایي چې په دغه ایالت کې اور یو نیم لکه هکلارم ځکه نیولې ده او امکان شته چې په څو ساعتونو کې دغه اور د 200 تر 300 زرو هکتار مځکه ونیسي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما په واشنگټن ډی سی کې د هاوارد په پانتون کې چې زیاتره ماسلینې تورپوسي دي د ماسلینو د فراغت په مراسمو کې وینا کړې ده. په خپل وینا کې اوباما ویلي دي چې په تیرو درو لسیزو کې په امریکا کې د نجات په اساس په مناسباتو کې تغییر راغلی دی. خو دا خبره هم کړې ده چې په دې برخه کې نور کار ته ضرورت شته. اوباما دا هم ویلي دي چې په امریکا کې اوس هم نژادي تبعیض او نابرابري شته. هغه د بیکاری په کچ کې د تورپوس او سپین پوس ترمنځ توپیر د موس په برخه کې او په جنایي عدلي سیستم کې د توپیرونو خبره کړې ده.
په کابل کې نن د تودوخه لوړه درجه آتش او ټیټه 14 درجه سانتیګراد اټکل شوې ده. په قندهار کې د تودوخه لوړه درجه 9 او ټیټه 40 درجه اټکل شوې ده. په جلال آباد کې د تودوخه لوړه درجه 10 او ټیټه 12 درجه ده. په بامیانو کې د تودوخه لوړه درجه 13 او ټیټه 10 درجه سانتیګراد ده. په شرنا کې د تودوخه لوړه درجه 38 او ټیټه 14 درجه ده. په غزنی کې د تودوخه لوړه درجه 26 او ټیټه 11 درجه د سانتیګراد په حساب اټکل شوې ده. په میمنې کې د تودوخه لوړه درجه 10 او ټیټه 19 درجه ده. په زرنج کې د تودوخه لوړه درجه 43 او ټیټه 18 درجه ده. په کندوز کې د تودوخه لوړه درجه 30 او ټیټه 40 درجه ده. او نن په خوست کې د تودوخه لوړه درجه 10 او ټیټه 18 درجه د سانتیګراد په حساب اټکل شوې. محترم اوریدونکو زمونږ د هما نیم ساعته پښتو خبرونه په دې ځای کې پاتې ورسېد. د امریکا غږ آشنا رادیو د تاریخ خبرونه شروع کیږي. موږ به د کابل په وخت مخام په 2 بجو بیا ستاسو خدمت کې حاضر شو. تاسو کولی شئ د خبرونه په انټرنیټ کې واورئ voa.pashto.com. بیا د امریکا غږ آشنا رادیو لومړی سهارنۍ خبرونه او د هما نیم ساعته سهارنۍ خبرونه کلک کړئ. ورځ مو په خیر.